سلام د خبرونو سره ټکی د هرات سلګونو سیدونکو نن په دې ولایت کې د ایران د قنصلګری پر وړاندې مظاهره وکړه. افغانستان ملي امنیت مومی ریاست په هرات کې د څو موده مخکې ماین ایښودنې په تور د یو کس له نیولو خبر ورکوي، او په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په دې ولایت کې د ایران د قنصلګرۍ پر وړاندې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران ضد شعارونه ورکول او د نوموړي هیواد د هغو سرحدي پوځیانو محاکمه کول یې غوښتل چې څو میاشتې مخکې د هرات د کوهسان ولسوالۍ دیارلس تنه اوسیدونکي په پوله کې ووژل. د کوهسان د نهو اوسیدونکو مړي د دغو مظاهره کوونکو لخوا په هرات ښار کې د ایران د قنصلګرۍ د ودانۍ مخې ته ایښودل شوي وو. د دغو مظاهره کوونکو غوښتنې مو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند سیمک هیروي سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې غوښتنو په اړه څه ونه ویل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي هیروي زیاته کړه چې د دغو کسانو مړي هم د افغان حکومت په ډیر ټینګار سره افغانستان ته تسلیم شوي دي.
حاضر نه بود حکومت ایرانی 80 بختار حکومت افغانستان بگذاره تا
د ایران حکومت حاضر نه و چې دغه جسدونه افغان حکومت ته وسپاري، خو د افغان حکومت له زیاتو فشارونو وروسته ایران دولت راضي شو چې دغه مړي افغان حکومت ته وسپاري. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ناهید فرید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به په ولسي جرګه کې هم مطرح کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې د څو مودې مخکې ماین ایښودنې په تور د یو کس له نیولو خبر ورکوي. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کس د قاري خلیل په ډلې پورې تړلی و. سرچینې زیاته کړې دا سړی د هرات ښاروالۍ مخې ته د ماین ایښودنې په تور چې څو تنه پکې وژل شوي وو نیول شوی، او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. ملي امنیت په یو جلا راپور کې په پکتیا، پکتیکا، بغلان او بلخ ولایتونو کې 350 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او یوه اندازه وسلې نیولي. د ملي امنیت مطبوعاتي ادارې مسؤلینو ویلي چې د دې وسلو او ناچاودو موادو په کشف سره په یادو ولایتونو کې د څو مرګونو پیښو مخه نیولې ده. د تخار چارواکي وایي چې د طالقان ښار د بي بي هاجرې د نجونو لیسې 15 زده کوونکي مسمومي شوي دي. د تخار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې مسمومي شوي زده کوونکي د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې لامل نه دی روښانه، خو تیر کال په لسګونو داسې پیښې شوي وې چې په بیلابیلو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو زده کوونکي مسمومي شي. د پوهنې وزارت چارواکو د دارنګه پیښو په اړه پخوا پرته له دې چې څوک مشخص کړي ویلي دا د پوهنې د دښمنانو کار دی. او د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي اردو د سرتیری خپل کور ته روان و چې وسلوالو په لاره کې له موټره ښکته کړی او وروسته یې وژلی دی. د دغه عسکر د ترزوی هم چې د ملي اردو سرتیری و تیره اونۍ وسلوالو کسانو وژلی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په لستري محکمه وغواړي چې په ضمانتي پریشتي. محمد امجد د پرویز مشرف نشدې ملاتړي خبريالانو تنن وویل داسې څه خبره نشته، موږ نه ویریږو او هر څه که پیش شي هغه ته تیار یو. که چیرته ستره محکمه ضمانت ونه مني او په اسلام آباد کې پولیس وغواړي چې را وړاندې شي، مشرف ته ځان سپارلو لپاره چمتو دی. نن سهار په اسلام آباد کې سترې محکمې د 9 کلن متقاعد جنرال پرویز مشرف ته نیولو امر وکړ. پولیس په محاکمې کې ځای پر ځای شوي وو، خو مخکې تر دې چې پولیس مشرف ونیسي د هغه ساتونکو دی د موټر لور ته ژر ژر بیوی. د دې لپاره چې مشرف په 2001 کال کې د خپلې پوځي واکمنۍ پر مهال جګپوړي قاضیان د سترې محکمې د مشر په ګډون له کاره ګوښه کړي وو، نو د ده ضمانت نه و منل شوی. پرویز مشرف تیره میاشت وروسته تر دې چې 4 کاله یې له هېواده بهر تیر کړل، پاکستان ته ستون شو څو د مې په 11 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. چارواکي په عربي متحد اماراتو کې وایي چې دوی وطنه په دې تور نیولي چې د القاعده له تروریستي ډلې سره ارتباط لري. د اماراتو دولتي اژانس وام نن خبر ورکړ چې دغه وطنه د بیلابیلو عربي هیوادو دي، او اماراتو ته، د اماراتو خلکو ته او دلته بهرنیو اوسیدونکو ته یې امنیتي ستونزې پیدا کولې. وام خبري اژانس نن یو دولتي بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی دي چې دغه ډلې د القاعده لپاره خلک جذبول او دغه تروریستي ډلې ته یې پیسې ټولولې. د هغوی لوژیستیکي ملاتړ یې کاوه او هڅه یې کوله چې د سیمې نورو هیوادو ته هم خپل فعالیت پراخ کړي. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه وطنه به محاکمه شي. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 200 پوجان چې پکې د پوجي پلانونو جوړونکو او استخباراتي تجربه کاراندي اردن ته استوي، څو د گاونډي هواد سوریه د شخړو د احتمالي خبرېدو په برخه کې د لدی هواد سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هګل وویل د پوجان به د هغو نورو 200 امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې د اردن په بیلابیلو سیمو کې شته. د سوریه ولسمشر بشار الاسد مخکې خبرداري ورکړې وو چې شایي د سوریه شخړې شاوخوا خبرې شي. بشار الاسد د سوریه له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې دا تور هم پوری کړی وو چې لویدیز د رژیم پر ضد د القاعده وسلوال د القاعده ډلې د وسلوالو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د تهران په ازادي سټیډیوم کې نن یوې سترې غونډې ته وینا وکړي. په دغه سټیډیوم کې تر یو لک ډېر کسان ځای شي. د ولسمشر دفتر د دغې نننۍ وینا په اړه وایي چې احمدی نژاد به له هغه سازمان څخه مننه وکړي چې د نوروز د دوو اونیو په رخصتیو کې هر څه ښه تنظیم کړي وو او د تګ راتګ لپاره یې د ایران دننه تسهیلات برابر کړي وو. د احمدی نژاد انتقاد کوونکي بیا هغه تورنوي چې له دې فرصته استفاده کوي څو د جون د 14 نیټې پر انتخاباتو نفوذ وکړي. دغه کسان وایي چې احمدی نژاد غواړي رسمن د خپل ملاتړي کاندید اصفهاني رحیم مشایي لپاره کمپاین وکړي. په ایران کې ډېر په دې باور دي چې احمدی نژاد غواړي مشایي د ځای ونیسي. د احمدی نژاد د جمهوري ریاست دوهمه دوره په څلورو میاشتو کې پای ته رسیږي او د ایران اساسي قانون اجازه نه ورکوي چې څوک د درېمې دورې لپاره کاندید شي. په ټکساس کې چارواکي اټکل کوي چې د کیمیاوي سرې په یوې فابریکې کې به د سترې چاودنې له 15 تر 15 تنو پورې وژلې وي. دا چاودنه پرون د ویکو ښار ته نږدې وشوه. د دې ښار د پولیسو مشر ویلیام سوانتن خبریالانو ته نن وویل چې تر 1 ډېر کسان تر اوسه ټپیان شوي دي. دا چاودنه چې پرون د ویکو ښار شمال ته په نږدې 20 کیلومتره کې وشوه علت یې لا هم نه دی څرګند شوی، خو د پولیسو افسر سوانتن وویل تر هغو چې تحقیقات بشپړې شي پیښې ته به د جنایي عمل په سترګه کتل کیږي.
I have heard no indications that this was anything other than an accidental fire.
د اوریدو لمخې ټولې نقشې دا څرګندوي چې دا پیښه د اور د لګیدو له امله شوې ده. که څه هم د دې پیښې تحقیق کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې منځته ورشي او وګوري چې د اور لګیدو علت څه و، له کوم ځایه اور خپور شو، قصدن بل شوی که نه دی، هغوی لا نه پوهېږي. د ویکو ښار ښاروال وویل چې لږ تر لږه 50 کورونه تخریب شوي دي، خو د پیښې په ځای کې ټول 2800 اوسېدونکي ژغورل شوي دي. او روسي خبر دادې چې د سربیا او کاسو د سریا زمانو ترمنځ خبري یو ځل بیا ناکامه شوه. رپورټونه وایي چې د دې خبرو له ناکامۍ سره په دې کې شک پیدا کیږي چې له سربیا سره موافقه وشي چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبري پیل کړي. اروپایي ټولنې سربیا ته دا شرط شي چې په دې ټولنې کې د غړیتوب لپاره باید له کاسو سره اړیکې ښه کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له صفي الله ستانکزي څخه.
درنو ریدونکو سلام، د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې به د تودوخې لوړ درجه 21 وي، ټټې 11 ته اسمان نیمه لمر بلل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 10 خدل شوی، ټټې هم 14 ته اسماني برګ دی. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 10، ټټې 14 اسماني لمرین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10، ټټې 14 اسماني هم نیمه ورس. او رازورستي خرياني مزار ته په مزار شریف فرق کې به د تودوخې لوړ درجه 28 وي، ټټې شپارس دا اسمانی هم برک ده. تربیس
دا آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما منازعات سیاسی و سرحدی افغانستان با پاکستان است. قسمی که برنامه را اگر تعقیب کرده باشین، ما در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل زیادتر صحبت میکنیم. در قسمت دوم مهمانای محترم ما هستند، آقای عبدالجبار قهرمان عضو لسی جرگه، همچنان محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، و از آقای داود سلطانزوی هم دعوت به مال آوردیم که از طریق تلفن به برنامه اشتراک کنن که اینام شاید در این لحظه وصل شود. خب آقای الکوزی گفتیم در قسمت راه‌های حل، قبل از یک سر از این موضوع صحبت بکنیم، محترم آقای قهرمان اگر به ما جواب بده، اولسی جرگام چندان فعال نیست در مسئله سیاسی و زیاده یکی از مقاصد رادیو است که این افکار نظری مردم زیادتر انعکاس بدیم در بین مردم. قسمی که خود اعضای اولسی جرگان میگن، از اولسی جرگان چندان مردم دل خوش ندارن و اینا را آتل و باطل و تکپا و در بین خود جور آمدن ها و به وزیرا که رای میتن یک کمه که جیب پر کردن ها و یکپا بسیار زیاد در بین مردم است. از او خاطر اگر اتر اولسی جرگان باشه اونم تو پاکستان هم تو کارا را میکنه دیگه. خب از او خاطر آقای قهرمان دیگه مشخصا منظور ما شما نیستین، یا در مجموع همین جای که شما شتین همین کشتی که شما شتین یک قسم سراخ سراخ واریسه، چی میگین؟ نظر شما چه سه؟
ظریف صاحب زبا تا تا یو بل سامو وایم یو چلا نور مختولار سه که تشی دخپلی طولنی سه دکیک برداشت ولری د درو د هو اوادیسو د ټولنه ټول په بیره کې بيولي ده. زبه تاسو یو ژوندې مثال وایم، د کابل 15 میلیونه نفوس دي، د سبا ژغو کور ته د خدای کور جوړوم خلکو راسي مرسته وکي. شاید د ګوتو په شمار خلک لبیک درته وای، ولی کې جوړته ول چې ګودام د غنمو او د غړو او د ورجو وېشم سهار تماشا وکړه ترملا او ترخانه ټول درته دریج پښتنم نه درسته کې چپل دي کده بل دي. وخت چې ټولنه دومره په بیره کې ولاړل، پارلمان هم د دغه ټولنې د بد نه راوتلی دی. ولې زه فقط پر یو ذهن باندې پوهېږم چې په ټولو طرفونو کې ښه خلک هم سته، تر اوسه پورې هم یو تعداد خلک د درو د هو اوادیسو څخه ژوندي پاته دي. کنی زموږ ټولنه ظریف صاحب همه جانبه د درو د هو اوادیسو په فزیکي لحاظ موږ ژوندي یو، نور دا ټولنه تقریبا مړه ده. زه خو کلي په کلي سفرونه کوم، زه خو د هر چا سره ناستې ولاړې لرم. زما ځین پر دې جوړ دی چې افسوس افسوس موږ د درو د هو اوادیسو سخت کولی. زموږ مشکل به اوس پر دې نه حلیږي چې پلانای ګناکار پلانای ګناکار، فقط ځین پر دې جوړ کی چې په هر طرف کې ژوندۍ افغانان نش افغانان یست او ځین مو پر دې جوړ.
از شما درست گفتین. خی بله. به نظر شما خی رای حل چی هست؟ رای حل به افغانستان چی هست که این جنجال ها یک طرفه شواسه؟
آپرین ظریف صاحب، آپرین ظریف صاحب، راستی چه نن سپین باس ولرو پر دیوانی چه ده حل لاری. زه خو په خپل شخصا دغه ګړۍ لویه برخه مشکل د دې خپل همسایګانو سره، د دې دوو همسایګانو سره زموږ پیلن لانجه ده. که چیرې موږ د خپل د درو د هو اوادیس هم همه جانبه وڅېړو، دغه د روسانو راختل هم د ضیاءالحق د پروګرام له مخې پر دې وطن راوختل، که عرب راوختل، که بل راوختئ، که امریکایي راوختئ، ولې اوس موږ یوه لاره د نجات لرو، هغه دا ده. موږ په دې خپله جغرافیا کې موږ دغه د هزاره ورونه اته تنظیم و په خپل مابین کې سخت سره ټکولي وه، ولې نن دوی وتوانېدل چې خپل ذهن پر دې جوړ کړي چې متحد بودن او یو د بل په برابر متحد بودن زموږ د نجات لاره ده. سره ننوتل په نتیجه کې داسې بستر هوار کړي چې نه هلته جنرال چاپي زمینه مساعده ده، نه د چا د انتحار زمینه، او هلته شل کلن هلک د کمپیوټر شاته د یو جاغوري څخه په لس کاله کې اته څلوېښت زره فارغ ورکوي. موږ د څلورو لا تو د لوی کندار سره 22 زره فارغ ورکل. زه فقط یو شی ټول ملت ته ورپګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده. یو په بل خوا بد کی سره نه نوزو، که موږ دغه خپل ورونه د پردیو سره خوندي کو، دغه خام مواد چې نن موږ د پردیو په لاس کې ورکړي دي. موږ دلته د غنایم خلک لرو چې په دې لاس کال کې 15 غنایم والا درشایم، دا ورته دغه کې ورڅ جوړته وای خلک غنایم کې په دې باندې دا ټول جرد یې کور ته راتلای شي. کله چې افغانان پر یوه ټغر سره راټول سولو، په ګډه به پر یو شي ذهن جوړ کړو چې هر څه توتیې د پردیو وې. دېرش کاله زموږ د بدبختیو عامل د پردیو لوبې وې. راځئ چې نور د خپل افغانستان پر خپل کور باندې دغسې مثالونه یو مخ ته کښېږدو، لکه بامیان لکه بل. نو موږ به په هغه صورت کې دا وړتیا پیدا کړو چې همسایه ته ووایي چې هلکه نور دې کمبلې سره پښې سمې کړه، در کوچې دې پښه وتلې ده. هم به د دنیا د زورورو سره بربنډ باس وکړو، هم به د ټولو سره سره فقط زموږ په متحد بدن کې خواص می دادی چې پر پرون نور باس نکو راځي چې نن زین پر دې جوړ کو چې تصمیم نیول د بری شرط دی او سبا په اصطلاح باندې ترسیم کو چې موږ یو مشوګوپان حالت ته باید وخوځو کوم پر پرون باس ته دوام ورکي ملامتام احمد او محمود ته ودرول نو یو ځل به بیا د وطن د تاترین په کند کې وګوري دغه معقوله ده دغه لار ته بل لار نه لري و ملت مثال می
بله قهرمان صاحب اینکه گپایی که شما میزنین بسیار جد معقول است. یک عالم گفته که اگر شما به گذشته بسیار فکر بکنین امکانات و شانسای آینده را از دست میتنین، یک فکر معقول است، منتها امی شکل از این باید گفته شما، یعنی چه قسم از راه عملی از این چیست، یعنی یک پلان داده شما عمومی عمومی خود گفته نمیشه صاحب، ولی شما یک پلان بتین مثلا بگین چی با در قدمه چی باید شما. بله
آبر اوس ګوره زبې تا ترې یو ساده مثال دی ټول ملت چې دا عام ولسم په دې پوښي در دې در مخه غواړم چې دغه انتفاق د پاره یو ژوندۍ مثال در په ګوته کوم. تاسو به لیدلی په دا فلمونو کې دا پړانګ دی یو شکار کوي یو حیوان ښکاری نو بیا پر دې خوراک شروع کوي دا مرغان دوه درې د ټپوسان چې ورته راشي نو د اول سر کې لا مقاومت ورسره کوي کله چې هغه پر راډیر شي او دلته مقاومت ورسره شروع کوي مختص شاته ساخر دا پړانګ ورشي چې لاشه پریش دی حرکت وکي که هغه کوچنی مرغه د خپل مقاومت په نتیجه کې دغه لوبه سرته رسولی شي موږ افغانانو تم پکار ده چې موږ هر څوک هر چیرې د هر بد عمل په مقابل کې عکس العمل وښیو که څوک د قوم مشر یو خپل قوم که زر کوره متحد کولی سي د زرو کورو په اندازه ګټه کولی سي که ځوان یې په مکتب کې متعلمین را متحد کا یو ببل په برابر یې متحد که چې دا یو مړ سو نه سوه نه نوي کس یې پر قبر ور ودروه یو یو مان وریجی لاس خورواره وریجی کور ته وروړه دلته به موږ د ذهن د ټولنې پر دې را جوړ کړو چې دلته په اصطلاح متحد بدن کې ګټه ده که چوپان یې چوپانان را متحد کړه که هنرمند یې هنرمندان را متحد کړه هر چیرې چې سل کوره سره ننوځو سل د دفاع د وړتیا پیدا کوای شو که زر سلو تر دې ډېره کوای شو زه لګیا یم دا اوس ټول ځوانان مدني ټولنې قومي مشران علما تشویقوم هر څوک چې ځان ته ورته ده ځان سره ټولولی شي سره ننوځي سره تایید سي اخر به دا چې زری پر وانه کتور وخوځو د دې سبا سیلاب جوړ کو هغه چا چې زمرد مارولو د پاره خیالات په مخ کې هغه به د دې سلاب په چپو کې په مخ کې یو.
بله بسیار خوب آقای قهرمان. خوب محترم آقای سعیدی، در بین مردم تر گپا بسیار زیاد است، مثلا میگه خربوزه از خربوزه رنگ میگیره، اگر میگه همسایه کور باشه یک چیز متپوت بگی. در مجموع از یک نقطه نظر دیگه به موضوع اگر نگاه کنیم، اصلا خود ایران و پاکستان یا دولت حکومت های شگپاش امیر روند جامعه جهانی را که دنیا به کدام طرف میره امیر صحیح تعقیب کرده نمیتونه. حالا پاکستان پقبلو را ببینن، هندستان به کجا رسید، میلیارد ها نفوس داره، تجارتش به کجا رسید و در تمام دنیا میگن بعد از 10-20 سال اقتصاد دو میشه. حالا پاکستان خودش میلنگه به کمک امریکا اینا محتاج. سال ایران میبینیم، او روز یک گزارش بوده که گویا یک تیاره بی پیلوت دیگه پا جور کده رقم اسرائیل میگه، باز آخرش برامده که از پلاستیک بوده، پلاستیک ها را عکس گرفتم به دنیا نشان دادم که ما این یک تیاره جور کردیم. به این گپا که همسایه ما اینقدر ساختکار دیگه پا باشه، خب ما شما به یک جایی که تزیار رسیده نمیتونیم. از او خاطر یک قسم یک چاره میشد که مردم از او هم حکومت های از او هم یک کمکی بیدار میشدن و شر میشدن و مردم خود فکر بکنن. از او خاطر نظر شما چی است؟ ما چی باید بکنیم که از این گیردارای منطقه هم خلاص شیم؟ زید
جرم آقای نظر خیلی به قلب من گپ زدیم. من یک دردی داشتم میخواستم بگویم ولی خوب شد که شما یاد کردین. به باور می است که متاسفانه اون چی را که جنرال صاحب امان گفت که از راه دیپلماسی بلکه ما مشکل حل کنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان مفلوج است. من یک دردی دیروزی را به شما شریک میکنم. دیروز کسی از ایران به من تلفن کرد که یک خانمی به نام فاطمه نوروزی در منطقه نیریزی امو سیستان فارس وفات کرده بود، افغان بود، مهاجر بود. همو مدیر مهاجرین اجازه دفنش نداد، افغان ها مجبور شدن اور بردن به دیگه جای دفن کردن. بالاخره تلفن مدیر مهاجرینی که آقای حسینیان از داد، من به او گپ زدم، گفت که ما اجازه نداریم که مهاجری غیر قانونی را به نزدیک قبرستان خود دفن کنیم. موضوع خاطر من گفتم از نگاه اسلامی شما بشنیدم که خود مسلمان میگین. گفتگ نیم من اسلامش کار ندارم، چیزی که قانون میگم اسلام از ملای قوم پرسان کنین. می موضوع رو با آقای موسازه شریک کردم، تلفن کردم، اول از بخواهش کرد که میگم موضوع لازم نیه که قدر بگوین، لازم نیست، باز ما به سفارت تماس میگیریم سعی کنیم. مشکل اساسی دیپلماسی ما که میگم فلج است. من وقتی که کار میکردم یک روزی با امی دکتر صاحب عبدالله عبدالله وزیر خارجه بود، از من پرسان کرد که تو کمی تجربه داری درباره پاکستان، کتاب نوشته کردی، ما چطور کنیم که دستگاه دیپلماسی ما بتون پرسه. من گفتم شما یک اشتباه دارین. گفت چی اشتباه داریم؟ من گفتم دو کشور بی ایران و پاکستان کسانی را دیپلمات مقرر میکنین که اونا بسیار مزدور هستن به اونجا. گفت چطور؟ من گفتم کسانی را مقرر میکنین که با اونجا تولد شده، مادرش اونجا دفن است، پدرش هم اونجا مرده، اردو را میاد داره 20 سال به پاکستان است. شما بیا گید هستین که امیر مقرر میکنیم آدمی بلدیه، نمیفهمین که چی قدرش به طرف پاکستان چقدر. گفتک چی تو کنیم؟ من گفتم شما کسی به پاکستان دیپلمات مقرر کنید که یک شب به پاکستان تیر نکرده باشه و همون تا باشه که هم یک کلمه هم اردو نفهمه، و شما کسی را به ایران مقرر کنید که یک کلمه او به یک شب به ایران تیر نکرده باشه، به خاطر از اینکه او خود خودفروشی نکنه. حال دیپلمات های ما متاسفانه سفیر تا چیزا که هستن تشویش هستن که این طالبا به خیر میای رژیم خود میکنه، این خانه دوم ما است، چرا پاکستانی ها رو ما از خود خفه کنیم؟ به همچون معضلات ما باید فعال باشیم، آگاه باشیم. اون چی که شما از اولوسی جرگه گفتیم که قرمان صاحب گفت متاسفانه بیروزا یک مزاخ کنم، سوا یک نوشته من میبره، امید به خدا دارم که پارلمان مربندی نکنه. من یک مقاله نوشته کردم که انفلونزای پارلمانی، حکومت شما میفهمین که به انفلونزای رشوت گرفتار بود، محکمه گرفتار بود، حالا اینفلونزا به جان پارلمان هم رسیده. مردم از این باید امیدی نداشته باشن. اینجا مشکل اساسی وجود داره. اما اگر شما مرا اجازه بدین، نمیفهم که ما راه های حل برای خاک و وطن خود داریم.
بله سعیدی صاحب، یک لحظه که به محترم داود سلطانزوی هم خوش آمدید بگویم. خوش آمدین سلطانزوی صاحب، بسیار وقت درکتان نیست در رادیو آزادی.
سلام صاحب،
جلدن خوش آمدین سیب. بله سلطانزی چه بی مسئله منازعات سیاسی و سرحدی افغانستان پاکستان سرش صحبت میکنیم، بالاخره در قسمت دوم روی راه های حل، اگر شما چیز گفتنی داشته باشین در این مورد، برای از اینکه موضوع زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، بفرمایید سیب.
بله سیب، من دقیقا معرض میکنم که منازعات سرحدی افغانستان پاکستان موضوع است که ما حداقل چند سال است که با این روبرو هستیم، یقیناً موضوع است که از قدم قدامت داره، اما فعلا متاسفانه بدون اینکه ما متوجه باشیم حکومت افغانستان و جامعه بین المللی و همچنان پاکستان به خاطر اینکه پروسه انتخابات افغانستان کمک کرده باشن که آقای کرزی توجه مردم افغانستان به طرف یک مرحله سرحدی جلب بکنند تا خودشان شکار بکنند، انتخابات این موضوع را باز به سر زبان ها انداختن، در حالی که 12 سال وقت داشتیم که بالای این موضوع در موجودیت قوای بین المللی، در موجودیت جامعه جهانی رسیدگی های لازم صورت میرفت که ما با پاکستان، مردم افغانستان و مردم پاکستان عمو دوستی عنعنوی و برادری که باید وجود داشته باشه او را پختتر می ساختیم. متاسفانه جامعه بین المللی هم به این مورد از صداقت که ایجاب میکرد کار نگرفته و مردم افغانستان فعلا مصروف پروسه میسازن که دهی باندار بنام تروریزم، بنام دهشت افغانی و بنام ازی و بنام ازی ما را مصروف میسازن، در حالی که بحثای عمیق و کلیدی دهی مورد هیچ وقت صورت نگرفته، بحثای عمیق و سازنده که ایجاب میکنه تا حال متاسفانه به مشکل که یک دولت او را پیش ببره، نه صرف افغانستان و نه صرف پاکستان پیش رفته. و اعتماد سازی هایی که در این مورد باید صورت میرفت تا این بحث آماده به انصاف برای مردم او هم صورت نگرفته. ما مشکلات داخلی خود هم برای پاکستان بهترین یک وسیله است که توجه مردم خود حکومت ها در وقت انتخابات به طرف از این معضله بگردانن، و هم برای دولت افغانستان بهترین یک وسیله است که برای انعراف توجه مردم.
بله سلطان زوی صاحب، ډیرو خلکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې دا د دورند کرخي مسله او دا د پښتونستان مسله تقریبا د 1940 کال را پدې خوښ پېته 15 کال کېږي چې همدغه حال ده. افغانستان حکومت به همدغه چې دا پښتونستان زمونږ او دا پښتونستان زمونږ نور کوم عمل نه ډیپلوماسي موجوده و نه کوم سیاست موجود و فقط په استخباراتو باندې تکیه کېدل، دې خواته بدلته بندرونه جوړوا خواته، ولی اصلي یعنی د ستونزې د حل لپاره کار نه شوی. ډیر خلک په دې نظر دي. ستاسو په نظر اوس او تاسو یادونه وکړه چې په دې لسو کالو کې هم فرصت د لاسه لاړ. اوس خو مسله کېدای شي چې په شکل د اشکالو دا مشکل حل شوی وای، پاکستان ته دا قناعت ورکړ شوی وای چې هر شی دی د نفوس ساحه ده او که اوس نړیوالو د یو سرحد په حساب باندې پیژندلې ده، دا مسله دې په ځای وي. ولې په خپلو کې د تجارت مسله ده، سوداګرۍ مسله ده، د همسایګۍ مسله ده، دغسې کومه فضا یو اعتماد ستاسو په نظر باندې یعنی رامنځته کیدونکی دی او یعنی کار ورته شوی دی که نه دی شوی، او که نه دی شوی ولې نه دی شوی، او په راتلونکي کې به وشي او که نه شي؟ صاحب سلطان زوی صاحب ستاسو په نظر.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره ډېر زمینې مساعدې وي او مساعدې دي. که دواړه دولتونه وغواړي او بینلمللي ټولنه وغواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ مشکلات حل شي او اړیکې بهتره شي، موږ ضرورت نه لرو چې سیاسي اړیکې حواله د تجارتي او اقتصادي اړیکې چې د افغانستان د خلکو ستونه یې نیولی دی، د افغانستان خلکو باندې هره ورځ دغه موضوعات تحمیلېږي. د دې موضوع نه موږ کولای شوای چې د اعتماد جوړولو لپاره یوه زمینه مساعده کړې وای چې د اعتماد د جوړولو لپاره موږ د اقتصادي او تجارتي او ترانزیتي روابطو په اساس موږ د اعتماد سازۍ زمینه او هغه د بنسټ تیږه ایښودلای شوای او اوس هم کولای شو که دوی جدي اوسي. د بینالمللي ټولنې مسؤلیت هم په دې دولسو کلو کې همدغه اوسي، دغه اړیکې په دې شال کې چې د ناتو سوقیت افغانستان ته ډېر منظم راته کله کله به یو شور کېدی یا څه چې هغه د دې سیمې متاسفانه مشکل دی. مګر څنګه کېږي چې مرمیان افغانستان ته راتلی شي مګر د افغانستان انګور او مڼې په لارې کې ګنده کېږي؟ دا یو سوال دی چې باید افغانستان خلکو ته ټول هم د افغانستان دولت ځواب ورکړي هم د نړیوالې ټولنه چې د افغانستان مڼې او انګور په سرحد کې ګنده کېږي مګر مرمي او راکټ سالن راځي افغانستان ته، سوقیت سالن راځي؟ دا خو یو لوی سوال دی چې باید ټول ځواب ورکړي. ښاغلی کرزی د انتخاباتو په درشل کې غواړي چې خلکو ازبان بیا مخصوصه کړي او یعنې راپورته ورکړي او موضوع سرحد د افغانستان انګورداران د افغانستان بزګران دوی کولای شي د دوی تمام تولیدات په سرحداتو کې ګنده کېږي مګر یو مرمۍ نه خرابېږي، یو راکټ نه
خرابېږي.
دا سوال دی دغه
قهرمان صاحب د سلطان زوی صاحب د خبرو په ارتباط، یعنې څه باید وشي چې داسې یو اعتماد رامنځته شي او د پاکستان تاسو ویل چې هغوی ته چل نه ورځي په اوله برخه کې د خبرونې تاسو ویلې چې د پاکستاني جنرالانو ته چې هغوی خورزابطان اوس جنرالان شوي دي هغوی ته چل نه ورځي د مشکل د حل. نو اوس خو به چل زده کړی دغه لس دولس کاله د خارجیانو سره هم د دوی تیر شول او دا مشکل هم ورته په نړۍ کې د سرحدات هم تقریبا دا مشکل حل دی، په اروپا کې حل دی، په نورو ځایونو کې دغه ستونزې حل شوي دي د تجارت او سوداګرۍ له لارې نه یو بل باندې اعتماد حاصل کړی. نو ستا په نظر چې دلته اوس دا د کرښې دواړو خوا ته خو د یوې کورنۍ خلک دي، نیم دې خواته دي نیمه خواته، او که داسې یو فضا رامنځته شي چې اول دا اعتماد ایجاد شي چې وروره نه به مونږ په تا ته کوم مشکل در پېښوو نه به تاسې کوم مشکل مونږ ته را پېښوئ، په ضمن کې به تجارتي مرکزي آسیات یو لویه خبره به د خلکو ژوند به ښه شي ورسره. یعنې تاسې فکر کوئ چې دا جنرالان اوس ممکن دغه ذهنیت لږ تغییر کړی او بیا تغییر وکړي او که نه کوي نو علت به څه شي، نتیجه به ستا په نظر لاره د حل به څه وي؟
زه په مجموع کې د سلطان زوی صاحب د خبرو سره مطلق موافق یم، داسې هم ده لکه سلطان زوی صاحب چې مطرح کړل. زه راځم د حل پر یو اساسي لاره باندې. موږ هم په مخ کې انتخابات لرو، الکو زوی صاحب پاکستان هم په مخ کې انتخابات لري. که چیرې رښتیا دواړو طرفونو ته خلک وو یو ځل خدای ته مخه کړل او واقعا یې په اصطلاح باندې نه د ژبو ښکار سول، نه د مذاهبو تر نامه ښکار سول، نه د اینو د آن تر نامه ښکار سول، فقط واقعیتونو ته په خپل محیط کې په خپله ټولنه کې انتخاب دقیق وکړي او په دواړو طرفونو کې سالم حکومتونو ته لاره خلاصه سول، سالم انسانان دي چې سالمه ژبه سره پیدا کوي. نو تا دواړو خواو ته څه شي کښېنولي دي؟ خو تی د دواړو خواو حکومتونه یواری په دوربین کې وګوري چې د یو سرنویش د بل سرنویش یو د زندان راوتلی دی، یو د سړک د سره را روان شوی دی. نو وخت کې چې داسې حکومتونه یي دغه علت دی چې موږ ونتوانېدلو. که موږ هر وخت په دواړو ملتونو باندې وتوانېدلو چې په دقیق انتخاب سره سالم حکومتونو ته لاره خلاصه کړو، سالم حکومتونه دي چې بیا نو دغه مسایلو ته لاره خلاصوي تر څو موږ په ګټو کې سره شریکان شو، تر څو موږ یو بل ته واقعا اقتصادي مسایل د ټولو جرلو د مشکل د حل کلی پکښې کې نغښته ده. وخت چې د انسانانو ګټې پرې و نقطه تمرکز سره ورکړي، د ګټو په خاطر هم بیا نه سره جلا کیږي. دغه جګړې جدلونه د مشکلات چې په جوامع کې جادیږي، یو علت هم دا دی په اصطلاح باندې چې اقتصادي تړاوونه چې سره خطا شول، بیا نو هر څوک د خپل شخصي ګټې په تکل کې کیږي. ولې کزین پر دې جوړ شي چې یو د بل په خوشبختی کې سړی خوشبختی ولټي؟ دا د سالمو ادارو کار دی، د سالمو حکومتونو کار دی. پکې د دغه وځي څخه باید موږ دواړو طرفونو ته عام ولسونه استفاده وکړو، بهره پورته کړو، چې دا ځلې نور ښکار نسو، پکې په انتخاب کې خدای حاضر کړو، او پکې پر پرون باندې نور باس ونه کړو. نن یې وګورو چې عملاً څوک دی، د چا سره دا توان مدي. ستا په ټولو طرفونو کې د وطنونو د جوړېدو جوړولو خلک، د دغه سیزن خلک، لکه نن چې په وویشته ملک د اروپا کې ایټالوي و اسپانوي و انګلیس و امریکا ته د دې تاریخچه وګوري، یو د بل په سر کې وینې سره خوړلې دي. ولې دا د زمان حالاتو د دې د هوښیارو خلکو د تلاشونو په نتیجه کې وتوانېدل چې بیخي مرز ونه لري. دلته هم دا شی ممکن دی. راځئ چې په ګردو باندې دا ځلې د دغې موقع څخه استفاده وکړو. دغه زاړه ګناهکاران چې په مختلفو چوغو باندې دا کلونه کلونه د ملتو پر اوږو سپاره دي، او شاته اوبه خړول مایا نیول د دې عادت دي، دا ځلې لاس کوتا کړو، د وطن بچانو ته لاره خلاصه کړي، ټولو مشکلاتو باندې د التوانمندي پیدا